سینما ایستایسته به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغلو تاسو مننه اوریدون کتا از مال خواه سلام ده خبرونمو تر نوه بجو دوام کبی. په دې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جدي خبرې راغنده نتیجه ورکړي. نن دوشنبه د سلواغې عدلوي 28 د فبروري 18 پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. موږ پر هغو هڅو چې پاکستان د سولې په پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشي داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د مونشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوترش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی، له هغوی سره ټول امکانات شریک کړي دي. ګوترش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کړي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم سوې ده. د جمهوري ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتاني ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انتوني فوچي پرون سی بي اس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنطین کې وه چې 3,000 سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس سخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربست سوي الوتکه کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس سخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خپک سوی، بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې تلویزیون کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست 2 میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و. او په هغه کې ویلی و چې د یو خبري راپور لکبله د مرګ وښونه ورته سیوی دی. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولی دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علی رضا ناصری دولتي اجانس سرینا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه.
تاسی ازادی رادیو تاواری است.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
د سولې موضوع په دې وروستیو کې تود شوی ده. په پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربند غوښتنه وسوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو.
په غزنی کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدای په دې وطن کې سولې راولي، موږ باید سولې وشي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحدو ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکو دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش دا خبرې په اسلام آباد کې په یوه کانفرنس کې پرون وکړي او ویې ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې له نږدې څاري. تفصیل له سپي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبري وکړې.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامدار پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث راغنده پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته
کیږي.
د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یو ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشری د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یو معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موجود حساسیت په خاطر د نوم د نخودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو بل خپلو ژمنو نه اوړي. زینو لویدیز رسنیو ویلی و چې له دوشنبه به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلېږي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کمواله له دوشنبه نه پیلېږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یو خوندې فضا رامنځته کیږي چې د خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني برو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبيني خوده لیوه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک کار کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریزې دادې چې لمړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بلخو د پکتیا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کم ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې یا په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر مېرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یو غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د تی پنځه استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کله کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، د څو ورځو لپاره یې نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي. افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو ډیر کال مخکې امریکا روسانو وتل او اوس کال جنگ ولري روان خپل منځ کې ولی خلک هو ځل سول هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دا شاید چې سیاسي ګوندونو چې په کابل کې اوس اوس په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سره باندې.
د افغان سولې پړه د امریکای چرواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنی وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخو د سولې ولسی حرکت وایي چې لومړی باید اوربند وسی بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چپرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه سوي ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کرای چونی کو خدای په دې وطن کې سوله راولې. موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو. په دا ملک کې موږ ورور وژله بس ده.
دا ات کلنه مندې امین د لاسي کراچي تر شا ولاړ او لیکلې شعارې په لاسونو کې نیولای لیکل سوي دي موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لوري په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په مخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یو غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو ترڅنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو ترڅنګ سلګونه تنه سپینږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی وو. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
لغه مستریو ته مغتا خوشالی راوله، پروردگار امن سولا ازادی راوله.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل دا غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمونږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخري کې یو پرېکړه وکړي چې د نړیوالې ټولنې مخې ته. زمونږ اصلي ادب دا ده مونږ غواړو د نړیوالې ټولنې مخې ته کېنو او هغوی ته ووایو چې نور دا جنګ بس کړي. دا جنګ زمونږ خپل نه ده، دا جنګ پردی ده.
د یاد حرکت یو بلغړی حاجی محمد نیکزاده وویل موږ سوله غواړو، لومړی باید اوربند وسي او بیا د سولې خبرې پیل سي.
لومړی باید اوربند وسي او د اوربند د سایه لاندې د سولې خبرې شروع سي. کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زیرې جوړوي، کچیر دا ځینې واقعیت د اوربند د پاروي د سرتاسري اوربند د پاروي بیا دا ځینې اولس ته قابل قبول دي، نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرح خلاص.
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو، ازادي راډیو ته وویل خلک د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي.
موږ د دې په خاطر راوتلي یو چې اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس سره ملګری شي، ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې چې د کیږي دوه بیرغ او ادیره ډکه ده، یو سپین بیرغ دی بل ملي بیرغ دی.
چې طالبان او اسکر دواړه لاس په لاس روان وي، یو بیړنی اوربند خو خدای اوس دستی راولی، پروردگار امن سوله ازادی راولی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر موضوع نړیوال مطبوعاتو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نیویس نوري ورته کتنه کوي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپله وی پاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیوال ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شوو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس بچې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي. نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هیواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډیره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا څلور میلیونه شپږ سوه زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې نوي په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تک یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلوماټ خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي؟ ډیپلوماټ لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې وژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستانی طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بل سخت دریځې ډلې د بلوڅانو د جمهوري غوښتونکو پاوس چې د پاکستان پر ګټو حمله کوي او جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې وژل شو. د ډیپلوماټ په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کیږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستانی سخت دریځو وژل کیدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي. هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی. ډیپلوماټ لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
د د اوبو او انرژي وزارت وایي د سش کال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر تابب وایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د جی وی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارته سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 ساله هستم، من در خانواده خود ما آب میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی هم امروی من کمک نمیشه، کسی هم بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویان احمد سیر نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نه شو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو 14 کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخه ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډیری پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د دی وی نادر راپور مو اوریده. تخر اوسیدونکو شکایت لري چې پروستیو ناامنو یو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښته او دوی په مالی لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمیر کورونه شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي.
د نوموړي ولایت د خواجهغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل:
زموږ
سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړې چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. اسان روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي، خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته وروګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران روسل هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون تجمنتیا پرې خوده او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړي. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. براین هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي پاکستان د افغان کډوالو مرستې د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي پکې، بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډیری ستونزې په دغه مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوی نه دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونی څرګندونې چې د افغانستان د سولې په تړاو کړي له فریبه ډاکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي ترڅو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانه خستل سي له طالبانو سره د سولې خبري کوم معنی نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنګیالي به له جنګ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبرې چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین لازار منګل د پکتیا له سمکانۍ ولیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پراتک سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې باید یو یو نیالګی کښېنوي، هغه ځکه چې د هیواد هوا پاکوي. عتیق الله هلمند د شاجو څخه لیکلي، د ده پیغام مخکې ولوست. شفی الله له دلارام څخه لیکلي چې په باګوا کې مخابراتي شبکې له انتخاباتو رئیسې غیر فعاله دي، چارواکو څخه غواړي چې دا ستونزه حل کړي. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د څلوېښت کلون حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. د اذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د دریو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په اذربایجان کې د تېرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو ورې د زینو نورو اوریدونکو یې سمسونه هم راغلي دي. محمد عارف رحیمی لیکي چې سوله 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 د ټولو افغانانو ګډ ارمان. سید احمد عمری له کندهار لیکي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، خدای پاک دې یو د خیر سوله راولي چې ژوند مو بچ سي، وطن مو آباد سي، لارې خلاص سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي، خدای دې افغانستان ته تلپاته او با عزت سوله راولي چې افغانان له بهرنیو هیوادونو څخه راستانه سي. او له پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت په چین کې د افغان معاصرانو غم وخوري چې په کورونا وایرس سخته نه سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام واورو، د انصاف پلټه کې پروګرام خبریږي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یوه خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځېد خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم پخپله خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم مې محمد ابراهیم. مشکل زما خدا ده چې زه تقریبا پروسه کالې چې زه له پوهنتون نه فارغ شوی یم، یو خصوصي پوهنتون نه پوهنتون د باختر. شپږ میاشتې کېږي تقریبا چې زه اسنارو پسې ګرځم، تر اوسه پورې ما ته اسنار نه راکوي. زه چې کله ورسم هلته پوهنتون ته، ما ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې په وزارت کې اساس نه لري.
دا د باختر پوهنتون درته وایي که نه د کابل پوهنتون درته وایي؟
نه نه نه، د باختر پوهنتون. زه خو له خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم، د باختر پوهنتون نه. نو زه چې کله پوهنتون ته ورسم چې زه اساس اسناد مې راکوي، ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لري، موږ تاسو کارونو په جهور چې تاسو اساس جوړو. نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي. دا خو دا معنا لري ځکه ته چې په زوره باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلوي، او خیالي محصلینو کې راځي، دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي، دوی نه اساس لري، او ته دوی په وزارت باندې تحمیلوي چې دوی ته اسناد جوړ کړي. او موږ تک څلور کاله پوهنتون ته راغلي، شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هر میاشتې ساتلې.
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلی او که نه کومه؟
دا په کابل کې ده.
یوازې ته یو که نه ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دی؟
تقریبا څو سوه کسان دي، درې نوي کال راهیسې نه چې محصلین فارغ شوي دي، او دوی ورته اساس نه جوړوي. بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي، هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه وي تللی، د هغوی نه پیسې اخلي، د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي، بیا وزارت ته لیږي. نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده، د هغوی ته هم موږ سره یو ځای اسناد جوړوي.
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډېر کلونه تیریږي، دغه ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي؟
ټولو ته ورکړي دي، خو ډیپلوم یې تر اوسه هیچا ته نه ده ورکړی. ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغه شوي دي، تر اوسه هیچا ته هم ډیپلوم نه ده ورکړی، خو صرف ترانسکریپت او سرټیفیکیټ. له درې نوي کال راهیسې نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي، هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه ښیم چې اتیا فیصده یې اساس نه لري، یعنی وزارت کې بیخي اساس نه لري، لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلی.
ته چې اوس کار پسې وګرځي او چیرته مقررېږي، نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه؟
هر وظیفه چې موږ ګورو د هغې شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولري. کله چې د لیسانس سند د سي وي ضمیمه نه شي، هغه موږ حتی شارټلیسټ کېږو، نو موږ بیخي حتی فورمه نه راکوي. موږ ته چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي، وایي تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري. دا ډېر غټ مشکل ده، له مخسرۍ نه موږ پاتې یو، له کاروبار نه پاتې یو، له هر څه نه پاتې یو.
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجع ته رسولی؟
دا موږ تر هغه وزارت پورې رسولی ده، ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر مشکل نشته، د حل کېږي، تاسو صبر وکوئ.
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري، څومره نور صبر وکړو؟
زه یو ټلیفون ته لاړم، ما ته امیر جمعستان ویل وایي که تاسو چیرته د اساس په شعبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوئ، تاسو ته وایي اساس جوړېدای شي، او که واسطه نه لري او یا پیسې نه شي ورکولی، نو وایي صبر وکړئ چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو. نو تاسو خپله فکر وکړئ محترمه، چې درې نوي کال راهیسې نه محصلین فارغه شوي، تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري. نو موږ چې په اووه نوي کې فارغه شوي، پروسه کال د حود په میاشت کې موږ فارغ شولو، نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته میله اسناد راکړي، موږ بیا په دې اسنادو باندې څه کوو؟
خسته مشکل به ورسوو.
مننه کوم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نه شوې. بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه. ښاغلی فرزان، د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، په دې سه کې هغه پروسیجر څنګه دی؟
توزیع دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري. هر پانتون خصوصی مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې د دیپلوم مستحق وګنل شي. هر پانتون چې مو کولای شي دي طرز العمل مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي، مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو، او دوی مکلف ده چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا صبح چلی لحق پانتون سخه فارغ شده دایی تای مراحل که تسلیم که او توضیح که. تر اوسه پور مون هم پو کابل هم پو ولایت که دیر دیپلومون پانتون خصوصی تا توضیح کرده دایی، او دوی مکلف دایی چی اغا پانتون دیپلوم نور محصلین تا یا دخپل محصلین تا چلی دی نهاد څخه فارغ شوه دی توضیح کی. خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کرده چې مونږ ته تر اوسه پورې دیپلوم را رسیدلی نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل طی مراحل سي، هغه قانونی مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د دیپلوم صاحبان اوسئ. نو دوی تشویش ونه کړي، ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه هغه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سله د دیپلوم خاوندان کیږي، دا موږ دغه ستونزه چې اوس موجود ده ژر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل په دې اړه نشته. انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې دوی د دیپلوم څښتن وګرځي.
فرزان صاحب، که چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي یا خارج ته لاړ شي د تحصیل دپاره، یا دلته وغواړي چې کومه وظیفه اشغال کړي او د دیپلوم ورسره نه وي، څه مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې ډیپلوم نه لري سرټیفیکیټ ورته جوړو او سرټیفیکیټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولی سي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي، دوی وکولی سي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، په کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل شي. همدا اوس هر څوک چې غواړي چې سرټیفیکیټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکیټ آمادوي جوړوي او دوی چیرته ژره لا راسي وزارت تحصیلات عالی ته، وزارت تحصیلات عالی دوی هغه سرټیفیکیټ تاییدوي او دوی کولی سي له هغه څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه سرټیفیکیټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي د ډیپلوم پوزای کارول کیږي، ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپسته، هغه رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسمیت لري، په هغه کولی سي چې له هغه امتیاز څخه ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ و تحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سبان د کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند نه دی ورکړی او د لوړو زده کړو د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې یو منی مخکې د کندهار د قولي اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې ژمی په تیرېدو دی خو دوی ته تر اوسه کمپلې او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریک کړه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولي اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واورئ چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه، او ازادي راډیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
پر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل، توضیح دا دی کېږي دا دوه درې ورځې کې انشاءالله هر څه چې دی زه ته ورسېدل چې ما ویلي وو هغه ټول دلته ورسېدل. اقدام چې دی وشو
په دې حصه کې د ازادي راډیو رول څومره و؟ درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام به هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونی کې هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پاره مو نشانه را سره شریک کړی دي. مننه درڅخه کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولې دي او نشانه مورته ویلې دي او ورسته به بیا ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونه تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولري، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو کچری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو، نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولري او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي، البته دوی دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري، نو تاسو په دقت سره واره شمیرې ولیکئ. نو نور منظم دومو ورزو لمړی پیغام د کابل څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه واریدونکو راستولې ستاسو سره به شریک کو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو مې څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه ولی زدرانی ما د کابل ولای سروبي ولسوالۍ نه دلته اوړ کې دا زمنګا کلیوال پیدا کړی د کنا د نظیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی و. هغه دلته راغلی ول میله کوله کنه هغه کې نه دا اوړ کې طرفه پاتې شوی و. هغه زمنګ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درک شوی زه به د ټلیفون شمیره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 43 شمیره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 0 1 بیا یو 0 4 3 دا مې شمیره ده که نه د نظیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې که هر چا نه درک شوی وي نو زنګ دې وکړي ترېنه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورجان داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی زموږ سره دلی دی شمارات څوک کولی شي چې کله ترې وکړي موږ سره جاري کړو ونیسي په دغه شماره باندې ته پر وخت 15 3 2 2 6 4 موږ سره په دغه شماره اړ کړو ونیسي. السلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی د شپږم سکیزي په راج برسوالۍ کې د جبادار کا په سیمه باندې وسیږي چې ار یو طلبدار یې په دغه شمیره باندې زنګ و 0 3 0 5 4 1 5 0 یو شمیره ته دی لرم 0 3 0 1 5 0 0 السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلام شهزاده دایمن ولایت خبر کوم من محمد انصاری دی. یو ورځ 15 سپیمه کې تقریبا آزادۍ چې کوم پیغام یې شو چې د ورځې ځان فاره تهران څخه موږ یو دوست تهران څخه موږ یو دوست د تهران څخه وسیږي د مالی په نامه دایمن ولایت کې د ورسوالۍ د خنابات وسیدونکو لري د شنوالي وسو دی. نو آزادۍ راډیو هغه پیغام تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شو چې د مالی په نامه زه تهران څخه وسیږم د پیغام دی شو ورځ من ورځ کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ په دغه اړیکې تماسونه 0 یو څه شکر راوي درې څه ونه دي او ورور مسلمان ورته چیرلی مرغوات ډېر مې ربانی به او د آزادۍ راځي چې موږ په وړاندې چا غره د پیغام مو څه پته نشته کې او موږ ته دې باید فار معلومات راکړي. مننه. السلام علیکم.
حافظ الله حکیار خبره کوم چې یو ډېر سپینزر سړی را سره ناست دی د مساکلا مزدور دی خبر نہ نو زبر دا سړی دروازه او تا چې بخبر ورسره دغه وکي خبر ورسره وکي نو چې څومره همکاري ورسره وکي نو بر شوی. والسلام.
ګرانو دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو اوس په هم ستاسي هغه پیغامونو په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل اورکو دوستانو په سیګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سره څخه درسره په تماس کې یم. زما یو ورور دی اینه دین نومیږي د تندلو څخه دی دغه یو میاشت تقریبا کې چې ورته هر چا د کې پاړه باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وبركاته زه عبد الباری بهار د هلمند ولایت د نادلی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د اتلس کال کېږي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ کې نظر کستوی دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر د ولسوالۍ دی. د اتلس کال کېږي چې نظر کستوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري مهربانۍ د مخه دي موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام ثبت کړي او یا دې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. سفر و اته پنځه اته و پنځه و دوه یو. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زاد الکریم ولسمان د فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بجنو سای سره په لاین کې ما مایرو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه کال عمر دی او دلت نه سکلی چې نظر کتو وي چې دې دې مزا و زاوري یا بل مسلمان هو د فار معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون تور نمبر ماته زنګ راو او ورته تلیش لاک افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زانی ملا د زابل ولایت تشرفتار ولسوالۍ د سوري وکیلي صاحب. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم، ما یو زوی ورک دی په نامه د امید، تقریبا دولس دیارلس کاله عمر لري، دوه نیم میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناداره کوي. کار مسلمان ورور دا زما یو پیغام واوري، یا دې خپله دا پیغام واوري. ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځل بیا، صفر اویا دېرش اوویشت نهه سوه شپږ اتیا. یوه بله شماره ده، صفر اته اویا دولس صفر څلوېښت یو شپېته. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، ایمانم الامیر او آزادی کارکون راتو کارکون کو تا ټول تا ډیر ډیر سلامونه وای. ما یو زوی دا سنی نوم دا او اتکاله کیږي کنا دارا کار خپل ډیر خپای اتا کی دل وږی می د سروانی تکلیف لرم، پریشان یم، خپای څه می خراب ده، اور ته ولا ته خراب ده، اور کې ټول ته پریشان یم. دا که ار مسلمان ورور ته معلومات دی دې نو مونږ ته دې خبر راکی، او د ازادۍ را ټول کار کوونکو نه یو جان مننه. دا د یو څو پیړې ته خار کی یقین دی وسه ز خپل څنګه دې سره یې طبیعت نه بيخي جدول سی خوب نه راځي، پریشان یم، خپه یم، جګر خونې اوس کمډي وای مړ. دا چې ځوندای سړی دی ورکی وو کله نه ته وس کله سړی دی ورکی، دا ډیره ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشان یم، خپه یم، جګر خونې یم. خوشماره ده، په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایو. وسو
صفر اتاج یا پنځویس لس شپږ سوه یوولس بیا هم تکراروم صفر اتاج یا پنځویس لس شپږ سوه یوولس سلام به احترام زه سیف الحادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالی نورلام صاحب درې تروت د کلي اوسیدونکی یم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومې ده هغې لخوا په کراچی ښار کې غیر کړی شوی وه خو چا ویل چې ملکړې ده چا یو څه ویل او چا بل څه اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري هغه تره محمد هم مړ شوی دی نو د انساني همدردي له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا تکرار صفر اووه سوه اتاتیا څلور سوه اتیا اته سوه اووه اویا د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه
بلیا السلام علیکم زما نوم قدرت الله دی زه د کندهار ولایت ارغنداب څخه ستاسو سره په کرښه یم زموږ یو ناسکه د اکاځۍ مجسمې ولا نومېږي د اولس کال دي دا سابق کال تقریبا له کباله څخه د کوره څخه دغه درې څلور ورځې کې څه ندارکه دي نو کار مسلمان وروره د پاره معلومات ولري زما سره په دغه شمېره په کرښه چې صفر اویا درې سوه شپږ شپېته شپږ څلوېښت اچیا نور همدا ښایسته وخت نه نیسم ده لاسمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمالنگ فکری د علمن ولات در سره پتماس کې زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زوس کاله ومر له دې څخه ثابت تکلیف له خوا څخه ورور نه درک سوې دي د علمن د ناری سره د سوالي نه درک سوې دي دا د ټلیفون شمیره د چا ورور له دری د درې میاشتې کې نه درک سوې سپر و دوا وار سپر شپاج دوا دوا وار نه بیا و بیا شپاج دا کار شارې دلې وره یار چا پیدا کړې دي دا معلومات راکې دي چې اساسي تکلیف له خوا څخه خبر وکړو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کار لا ده سلام زه د مېمنیا د ولایت د غیزان د ولسوالۍ او د غلچین د کلي مې یو ورځ لرم په نامه د داوود ادور اسکاله کې چې ورک لري دا څخه وګورم کته د لولو شاري د په دغه نامه کار سره درا کوډر یا د مړې د ژوند دي په دغه شماره د ما سره تماس لري چې ورونه دي اره او عزیزم تل او ترجمان پلان دی جمعه د لولو اسکاله ورته د نامه ادم لري د دا ښه خېدې پرېشان هم دي کډاغه سړی د خدای واجب و چې درته ولې یا د مړ د ژوند په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي صفر او صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه او په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي او بل وخت په نامه د ګل احمد المال ولسوالۍ د ډاکټر خیر د کلینډ د محمدي وراره دی د نظام په شپږم مبارز د کور د شور په باندې تر زړه شور خور د ټولوم په بغلان ته مې سره د پیری تکلیف هم لري موږ ترې بولو باج لګي بولو دا تکلیف هم لري کله چې هر څا هر ور هر څه کې درا کول لري په دا شماره د ما سره تماس ونیسي صفر و صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه او په دا شماره کولای شي ما سره تماس ونیسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم دا ولې د مونږ د عام د عامر سره خبر کوم دا ورته ورور دی په نامه د الحبیب دی په وزو کوم دی نو که څور کالی دی څوک کوڅه دی نو نش په زما د چې د کور ورته لري دی نو څنګه دی راځه چې سره معلومات دي دا ورور سره چې دی یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړیکه ونه شي سپر و سپر و پنځه دوه پنځه و صفر څلور وسلام پېښ کړه
الله دې مل سوره را مننه چې پیغام راستولې وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای پمنه غوړم وایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته را سره کوي. همکاري کې دا ښه مننه کوم. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کب په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
خجلت هر اسیا نشوم غم زهیر انسان خجلت هر اسیا